دوستانو ستلمه شه د ازادي رادیو په ماسیګرنی نیم ساته خبري مجله کې محرکره کو په دې خبري مجله کې اوري چې افغان ولسمشر وایي سیمایي زیاتې روانې دي چې د افغانستان او نړۍ ترمنځ اړیکې ختمې شي. اجرایی رئیس عبدالله بیا ویلي د افغانستان په جګړه کې ځینې بهرني فکټورونه فعال دي او اړتیا ده چې د ترهګرو په ملاتړو هیوادونو فشارونه زیات شي. په ریادو ریپورټونو سربیره په دې خبرونه کې نور خبري مطالبه هم لرو، خو پیل له خبرونو کې عصمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوري.
د افغانستان ولسمشر وایي په سیمه کې هڅې روانې دي چې له نړۍ سره د افغانستان اړیکې پرې شي. په ایران کې د خرابو شرابو په چلو څلور تنه مړه شوي دي او د امریکا د تیلو تولید تر سعودي عربستان زیات شوی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په سیمه کې داسې هڅې روانې دي چې له نړۍ سره د افغانستان اړیکې پرې شي. ولسمشر غنی نن په کابل کې یوې غونډې ته وویل افغانان باید احساساتي نه بلکې د سم فکر او طرحو پر اساس اقدام وکړي. د پوښتنه وکړه چې آیا ملت دا غواړي چې منزوي شو او که په دې پوهیږي چې له انزوا څخه د افغانستان رایستل په تیرو څلورو کلونو کې د ملي یووالي د حکومت بریا ده. ښاغلی غنی زیاته کړه
په منطقه کې ځینې غواړي زموږ بین المللي ارتباطات له منځه یوسي. هغه شی مو چې په عقل او قرباني ترلاسه کړي دي په احساساتو یې ولې له لاسه ورکړي.
ولسمشر غنی دا څرګندونې وروسته له دې وکړې چې ولسي جرګې او یو شمېر پخوانیو چارواکو او سیاستوالو له امریکا سره د افغانستان پر امنیتي تړون د بیا کتنې غوښتنه وکړه. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې په افغانستان کې د خبریالانو پر ضد تاوتریخوالی زیات شوی دی. د دې کمیټې د عدالت غوښتنې د څانګې مسؤل صدیق الله توحیدی نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې په تیرو څلورو کلونو کې د خبریالانو پر ضد 1550 ځلې تشدد شوی دی.
ما متاسفانه در از سال 2014 تا سال
2014 څخه تر اوسه پورې مو د خبريالانو پر ضد 509 څلور ځلې تاوتریخوالی ثبت کړی دی.
از سال 2001 میلادي تا سال 2013 میلادي
د ده همول چې په تیرو څلورو کلونو کې شپږ 50 افغان خبريالان وژل شوی دی. د 215 اتل قلی اردو وای په اورزغان ولایت کې په یو لړ عملیاتو کې اتل وسلوال طالبان وژل دي. د دې قلی اردو په وینا په د هوایي او مزکنیو عملیاتو کې چې د اورزغان ولایت په مرکز ترینکوټ او چوره ولسوالیو کې وشول د یو قومندان ملا خیر الله په ګډون اتل وسلوال طالبان وژل شوی او 15 نور ټپیان شوی دي. دا خبرونه لازادي راډیو اوري. د تهران په لویدیځ کې په کرات ښار کې د یوې ښځې په ګډون څلور تنه په کور کې د جوړو شوو شرابو په چلو مړه شوي دي. د کرج د څارنوال رضا شاه کرمي له قوله اسنان نیمه دولتي خبري اژانس نن ویلي چې نږدې 40 تنه نور په روغتون کې بستري شوي دي. د همداراز ویلي چې دا کسان د سه شنبې په ورځ مسموم شوي او په دې اړه تحقیقات روان دي. د امریکا متحده ایالات هم له اروپایي اتحادیې سره د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون پالو لخوا د پلان شویو انتخاباتو په غندنه کې یو ځای شو. دوی دغه انتخابات یوه جعلي پروسه یاده کړې او ویلي دي چې هغه په سیمه کې د سولې هڅې زیانمنوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي هیدر ناورت د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې په یوه بیان کې وویل هغه انتخابات چې د دونیتسک او لوهانسک جمهوریتونو په نوم سیمو کې په پام کې نیول شوي غندي. هغې زیاته کړه دې ته په پام چې پر دې سیمو د روسیې فدرېشن کنټرول لري له تصوره لري ده چې درست انتخاباتی تر سره شي او هغه د منسک د موافقه پر اساس د روسیې لژمنو سره بشپړ په تضاد کې دي. د برما مشي آنګ سون سوچی د روټرز خبري اژانس د دوه خبريالانو د زنداني کېدو په اړه د محکمې د پریکړې دفاع وکړه. د روټرز دا دوه خبريالان د برما د امنیتي ځواکونو له لوري د روهنګیانو د وژلو په اړه د راپورونو د جوړولو په مهال د دولت د پټو معاملو د ټولولو په تور محکوم شول. دوادش کلن والون او اتویش کلن کیاوسوی لدی سره سره ده روانی میشتی پا پایل که پا وکال بند محکوم شول چه نره والو ده حقوی محاکمه وخندله. آنگ سان سوچی چه ده نوبل ده سولی جایزه گتله نن پنشمه ده دی قضیه پاره وول چه ده ده بیان لازاله سره هستراو نلری. د سشکاری چې د امریکا متحد ایالات به د تیلو په تولید کې له روسیا او سعودي عربستان څخه مخکې شي او په نړۍ کې به د اومو تیلو پر یوه ستر تولیدونکي بدل شي. دا خبره د امریکا د انرژۍ د معلوماتو ادارې EIA کړې ده. د ادارې د چهارشنبې په ورځ په یوه بیان کې وویل چې د لومړنیو معلوماتو او اټکلونو له مخې د امریکا د اومو تیلو تولید په تیره فبروري میاشت کې د لومړي ځل لپاره په دولس که د سعودي عربستان د تیلو له تولید څخه زیات شوی وو. د ادارې ویلي چې په جون او اګست میاشتو کې امریکا د 1999 کال د فبروري له میاشتې راهیسې د لومړي ځل لپاره له روسیې څخه زیات تیل تولید کړی وو.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې د رپورټونو موضوعات لرو. افغان ولسمشر وایي سیمه ییزې هڅې روانې دي چې د افغانستان او نړۍ ترمنځ اړیکې ختمې شي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د افغانستان ولسي جرګې د پخواني حکومت یو شمېر چارواکو او سیاستوالو پریکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي سند باید له سره وڅېړل شي. پر دې موضوع په رپورټ سربیره له دې مو هم خبرو چې ولسمشر وایي د ځواکونو د تلفاتو د زیاتوالي سبب په نامناسبو او غیر ضروري ځایونو کې د سرتېرو ځای پر ځای کول دي. په دې موضوع هم رپورټ لرو. دا ماورې چې د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله بیا وایي چې اړتیا ده چې د ترهګرو په ملاتړو هیوادونو فشارونه زیات شي. دا به هم واورئ چې په ننګرهار کې لا هم د جلال آباد تورخم لویه لاره اعتراض کوونکو تړلې ده. دغلته په وروستیو کې یوه خونړۍ چاودنه بلکې یوه خونړۍ برید شوی و. له برید وروسته اوس دالته څه حال دی په اړه به یې رپورټ درته وړاندې کړو. که وختو نور رپورټونه هم لرو. افغان ولسمشر وایي سیمه ییزې هڅې روانې دي چې د افغانستان او نړۍ ترمنځ اړیکې ختمې شي. ښاغلي غني نن په یوه غونډه کې په کابل کې وویل چې افغانان باید احساساتي نه بلکې په فکر اقدام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغانستان ولسي جرګې او د پخواني حکومت یو شمېر چارواکو او سیاستوالو پریکړه کړې چې د افغانستان او امریکا ترمنځ شوي امنیتي او دفاعي سند باید له سره وڅېړل شي. اکرام الله اکرام په اړه رپورټ لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ملي یووالي حکومت وتوانی چې افغانستان له انزوا بهر کړي او باید د دې هیواد د بیا منځوي کېدو هڅې ونه شي. ښاغلي غنی د پنجشنبې په ورځ په ارګ کې د شهید ونې د نمانځنې په یوه غونډه کې وویل له طرحې پرته احساساتي اقدامات ګټه نه لري او د بربادۍ لامل ګرځي. که څه هم ښاغلي غنی د کوم شخص یا ډلې نوم وانخیست، خو ویل چې یو شمېر هڅه کوي چې د افغانستان او نړۍ اړیکې پرې کړي.
آیا انتخاب ملتی است که به انزوا بریم؟ یا این که میدانین که از انزوا کشیدن افغانستان در چهار سال گذشته از افتخارات و دستاوردهای حکومت وحدت ملی است؟ به منطقه که زینی واری زموک بین المللی ارتباطات منزوی است. هغه شای موت به عقل او قربانی ترلاسه را کریدی به احساسات ولی للاسه ورد.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د پخواني افغان حکومت یو شمېر چارواکو د سیاسي احزابو مشرانو، سیاسي جریانونو او سیاستوالو د صبغت الله مجددي په کور کې له امریکا سره په لاسلیک شوي امنیتي سند د سولې په پروسې او په انتخاباتي مسایلو بحثونه کړي دي. په دې ناسته کې پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ د لاسلیک شوي امنیتي او دفاعي سند د بیا څېړلو وړاندیز کړی او د ښاغلي مجددي په ګډون د ګډونوالو لخوا تایید شوی دی. له دې سره هم مهاله د افغانستان ولسی جرګې د چهارشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې چې د ریاست دنده یې د دې جرګې دویم مرستیال همایون پر غاړه وه، د هیواد د وروستۍ ناامنې وضعې په غبرګون کې پریکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ لاسلیک شوی امنیتي او دفاعي سند بیا وڅېړل شي. ښاغلي همایون وویل چې دغه سند د افغانستان د امنیت د ټینګښت په برخه کې ګټور نه دی واقع شوی، خو د دې جرګې د دفاعي کمیسیون یو شمېر غړي د ولسي جرګې د تېرې ورځې پریکړه احساساتي او ناسمه بولي. د دې کمیسیون غړي وزیر خالد پښتون د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د رای اچونې پر وخت د ولسی جرګې نصاب پوره نه و.
تیر ورځ چې ولسی جرګې د امنیتي تړون د تجدید نظر غوښتنه وکړه، دا یو احساساتي عمل و، درست عمل نه و. ټول وکیلانو پر دې امضا نه وکړې، حتی کوم رای ګیری چې پرون صورت وموند یو سل څلور کسه موجود و، یعنی نصاب پوره نه و. د بلې خوا څخه په داسې یو حالت کې د بینلمللي جامعې موجودیت په افغانستان کې سخت ضرور دی.
په ورته وخت کې د کندهار د امنیت قومندان جنرال عبدالرازق په یو اعلامیه کې ویلي چې د ولسی جرګې دغه پریکړه د خلکو په غوښتنه نه بلکې د حزبي او شخصي ګټو پر اساس شوې ده. له دې وړاندې د افغان ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوي دغه سند د افغانستان په ګټه بللې ویلي دي چې له افغان امنیتي ځواکونو سره مرستې د همدې سند له مخې کیږي. په همدې حال کې د امنیتي چارو کارپوه اجمل سیاس وایي چې د افغانستان اوسنیو حالاتو ته په کتو په بیلابیلو برخو کې د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا د متحده ایالاتو ملاتړ ته ډیره اړتیا لیدل کیږي.
ولسمشر محمد اشرف غنی په همدې غونډه کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تلفاتو د زیاتوالي پر موضوع هم څرګندونې کړې دي. نوموړي ویل په نامناسب او غیر ضروري ځایونو کې د سرتیرو ځای پر ځای کول د دې سبب شوي چې د افغان ځواکونو تلفات زیات شي. په دې اړه به نور جزئیات زما د بل همکار رحمت الله افغان په ریپورت کې واورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې افغان ځواکونو ته د وراوختو تلفاتو د مخنیوي لپاره باید سرتیری متحرک سي، له پوستو راووبزي او تاروزي حمله پیل کړي. محمد اشرف غنی چې د پنځشنبه په ورځ په ارکی د شهیدانو اونۍ په مناسبت د افغان وژل شوي ځواکونو وارثینو ته وینا کوله وویل چې غلط تصمیمونه او مداخله د افغان ځواکونو د تلفاتو د لوړوالي لاملونه دي.
زیاترین تلفات ما بدبختانه
هغه وای لبد مرغز موږ تر ټولو زیات تلفات د ځواکونو د ځای پر ځای کولو په اړه د غلطو تصمیمونو له امله وو. په تاروس کې مو کومه قرباني ورکړې، قرباني مو له دې عمله و چې له حد زیات سیاسي او اجتماعي مداخله وی چې ځواکونه په ځانګړي توګه ملي پولیس مو په غلطو ځایونو کې ځای پر ځای کړی وو. که څه هم افغان حکومت په جګړو کې د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه کره معلومات نه ورکوي، خو په دې وروستیو کې وسلوالو مخالفانو په یو شمېر ولایتونو کې جګړې توندې کړې چې ورسره دواړو لورو ته د تلفاتو کچه هم لوړه شوې ده. افغان ولسمشر وای د هر ورځې بده برخه سهار د افغان ځواکونو د تلفاتو د شمېرو اورېدل وی چې په خبره هغه مهال بیا شل دقیقې چا سره نه غږیږي او لکه مار هسې تابېږي. د محمد اشرف غنی په خبره دغه تلفات د لوی هدف لپاره چې د کړکیچ ختمول دي کول کیږي. دای وای چې د تلفاتو د مخنیوي او په مناسبو ځایونو کې د قوتونو د ځای پر ځای کولو مسله په ملي بحث بدله شوې ده. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو په زیاتوالي اندېښنه ښکاره کوي. د دغو کارپوهانو له ډلې باري اریز ازادي راډیو ته وویل کمزوري قومنده په طاقه ډول د پوستو اچول او بیلابیل نور لاملونه د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتوالي مهم لاملونه دي.
تلفات په دې وختو کې زیات شوي دي او دا هم دا چې پوستې په انفرادي شکل باندې یا په لیرې لیرې ځایو کې موقعیت لري او هغه یو تومه د دښمن کېږي، بهتره ده چې دا راټول سي په مراکزو کې. په مراکزو کې راټولېدل په دې معنی نه دي چې دوی ساحې خوشې کړلې، بلکې دا په دې معنی دي چې د مراکزو څخه تعرضي عملیات تنظیم شي. هغه به په مراکب و تر دفاعي حالت به مثمریت زیات وي. زه فکر کوم چې د اشرف غنی وینا او د ده دریز په دې هکله باندې مثبت.
بلخوا د پوځي چارو د کارپوه هیګل سلیمانخیل په باور په ځواکونو کې د ځینو داسې کسانو په دندو ګمارل چې پوځي نظم او دسپلین ته درناوی نه لري هم د تلفاتو د لوړوالي لامل ګرځي. ښاغلی سلیمانخیل ټینګار کوي چې د افغان ځواکونو ترمنځ باید د قومندې مرکز پیاوړی سي او دغه شان د ځواکونو ترمنځ هم غږی رامنځته سي چې دا د افغان ځواکونو د تلفاتو له کموالي سره مرسته کوي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي د افغانستان په جګړه کې ځینې بهرني فکټورونه فعال دي او اړتیا ده چې د ترهګرو په ملاتړو هیوادونو فشارونه زیات شي. ښاغلی عبدالله چې نن په هندوستان کې له ځینو رسنیو سره خبرې کولې وویل چې د ملکي وګړو د خوندیتوب په خاطر د استخباراتو د پیاوړتیا او له افغان ځواکونو نه د افغانانو ملاتړ مهم دی چې افغان حکومت ورته جدي کار کوي. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
اجرائی رئیس عبداللہ عبداللہ چې هندوستان ته په یو رسمي سفر تللی له هندي رسنیو سره په هیواد کې د روانې جګړې په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی عبداللہ رسنیو ته ویلي هیواد یې له دې ګواښ سره مخ دی چې څنګه له تروریزم او د ننګرهار په څیر له حملو سره مبارزه وکړي. د ویلي د دې کار لپاره اړتیا ده چې د تروریستانو په ملاتړو هیوادونو او ګروپونو د افغانستان د دوستو هیوادونو لخوا فشار زیات شي.
دوی
د حل دوه مهمې لارې دا دي، د خلکو ملاتړ چشته او بل دا چې په دغو ډلو او هغو هیوادونو فشار راوړل شي کوم چې د افغانستان د پولو څخه د باندې د تروریستانو ملاتړ کوي. ښاغلی عبدالله که څه هم د کوم هیواد نوم وانخیست، خو له دې وړاندې پاکستان او په دې وروستیو کې ایران په دې تورن شوی چې په افغانستان کې د دولت د مخالفو وسلوالو ملاتړ کوي. ښاغلی عبدالله وایي چې د ننګرهار په څیر د خونړیو حملو د مخنیوي لپاره د استخباراتو د پیاوړتیا او د افغان ځواکونو نه د افغانانو ملاتړ هم مهم دی چې افغان حکومت ورته جدي کار کوي. اجرائیه رئیس او ورسره افغان پلاوی د هندوستان او افغانستان ترمنځ د دویم سوداګریز نندارتون د پرانیستې په هدف چې د دریو ورځو لپاره په ممبئی ښار کې جوړ وای هغه هیواد ته په سفر تللی دی. د سې شنبې په ورځ د ننګرهار د مومندرې په ولسوالۍ کې په یوه لاریون انتحاري حمله کې اویا کسان ووژل شول او 115 نور ټپیان شول چې دې پېښې نړیوال توند غبرګونونه راوپارول. د تروریستانو په ملاتړو د بهرني فشار موضوعي ویخوا، خو په ملکي خلکو له مرګونو حملو وروسته افغان حکومت د وسلوالو پر وړاندې د تهاجمي حملو د بیا پیل اعلان وکړ. د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل
د افغانستان امنیتی او دفاعي ځواکونه خپل تهاجمي عملیاتو ته تیزواله ورکوي. همدارنګه په دې عملیاتو کې ډیرواله راځي او دا د دې لپاره راځي چې د افغانانو لپاره امن چاپیریال رامنځته کړي.
دی وایي دا وخت د افغانستان په نږدې 15 ولایتونو کې هوایي او ځمکني عملیات روان دي او په دې لړ کې د ځواکونو د تجهیز لپاره هم جدي کار کیږي.
په افغانستان کې د پانګونې او سوداګرۍ نړیوال نندارتون نن په هند کې په ممبئی ښار کې پرانیستل شو او د جمعې او د شنبې په ورځو به هم پرانیستې وي. افغان حکومت تمه لري چې د دې نندارتون له لارې به د هند او نورې نړۍ د هیوادونو پانګونې جلب کړي. د دې نندارتون د ننني جریان او په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره احمد تکل د بهرنیو چارو د وزارت د لومړي سیاسي ریاست له مرستیال مشتبه احمدي سره مرکه کړې ده. ښاغلی احمدي د مرکې په پیل کې د هغه قراردادونو په اړه خبرې وکړې چې نن د نندارتون په لومړۍ ورځ لاسلیک شوي دي.
دا نندارتون دوه نور به مدامه ولري، خو د ننۍ نقشه ډېر ښه وه. موږ د تفاهم یا د شتون سره امضا کړه چې زموږ د آی ان سي اتاق تجارت سره چې د هند اتاق تجارت ده، دې سره یو یادښت تفاهم امضا شو. د افغانستان د ښځو اتاقونه د هند د ښځو اتاقو سره وصل شو. دوی په خبرو کې دي او په راتلونکي کې به دوی یو تفاهم به امضا کوي، یادښت تفاهم. همداسې یو تفاهم نامه د برښنا شرکت او د کمپنۍ تاتا انرژي، دوی هم یو سند امضا کړ د انرژي په برخه کې. بل موافقت نامه یا تفاهم یادداشت موږ امضا کړ سپایس جیت سره ده چې وروسته به د کارګو انتقال د کابل نه به ټول ښارو ته، د هند ټول ښارو ته به استول کېږي. لکه چې فعلا موږ د ممبئی او کابل لرو او همدارنګه د کابل او دلی ترمنځ او د ممبئی کانس یا بل موافقتنامه چې 15 میگاوات برق یعنی د غزنفر گروپ سره په نظر کې نیول شوی ده هم همدلته امضا شوه. او لس نور موافقتنامه د روغتیایي په برخه کې او دا کوم وسایل چې زموږ شفخانه یو دغه ضرورت لري په دې برخه کې امضا شو.
د افغانستان حکومت د نندارتون په دې تمه جوړ کړی و چې د هند او د نورې نړۍ د هیوادونو پانګونې افغانستان ته راجلب کړي. په دې برخه کې د څه د پام وړ تعهد یا ژمنې تاسو ترلاسه کړې؟
د څه د چلو دوه ورځې نورم نندارتون به دوام ولري. ولې د فعلاً لپاره موږ خوشبیني وو او ډېر ښه انعکاس یې درلود د ننه هند کې او همداسې بهر کې. لکه چې تاسو نړیوال نندارتون و د تېر کال د هند او افغانستان ترمنځ و، ولې سږ کال د نړیوال په سطحه ترتیب پورته نیول شوی و، نو موږ ورته خوشبین یو. بله،
زیاتترینه خوشبینی ستاسو په کومو برخو کې ده؟ یعنی په کومو برخو کې تاسو تمه لرئ چې کمپنۍ او نړیوال شرکتونه یا مرسته وکړي یا پانګونه وکړي؟
موږ په زراعت کې، زیربنا کې، روغتیا کې، معارف کې، مادن، مخابرات، انرژي، تازه وچه میوه، د غالی او برخه کې همداسې جواهرات او لاسي صنایع دې برخه کې به افغانستان کې سرمایه‌داري کیږي او دلته چې موږ ولیدل د ډېر علاقه و د نړیوال او همچنان د خپل هند
او احمدی صاحب په دې برخو کې چې تاسو یادونه وکړه لوی پنګونې به په کومو برخو کې وي؟ یعنی چې تاسو حساب پې کوئ او یو زیاته اندازه پنګونې را جلبولی شي افغانستان ته په لویه کچه؟
لویه کچه مادن ده، انرژي برخه ده، انرژي برخه کې د زراعت همدارنګ د صحت په برخه کې طبعا وخت چې زراعت میویلې ده تاسو هغه میوه او د نور یعنی اګری بزنس په دې برخه کې به ډېر توجه وي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د لومړي سیاسي ریاست لمرستیال مشتبه احمدی سرام مرکه واوریده. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم زو ننګرهار ته دغلته نن هم لوی لاره البته د جلال آباد تورخم لوی لاره اعتراض کوونکو تړلې وه. دا هماغه اعتراض کوونکي دي چې څو ورځې وړاندې پرې خونړۍ حمله وشوه او په لسګونو کسان پکې مړه او ټپیان شول. اوس دغلته څه وضعیت دی له ننګرهار څخه د ازادي راډیو د خبریال رپورټ اورو.
د مومندرې ولسوالۍ د ډکی په سیمه کې د شوې خونړۍ پیښې قربانیان وایي که چیرې په ننګرهار کې حکومتي چارواکو ځان مسؤله ګڼلی نو د دوی په ولې قتل عام کېده. په دې لاریون کې د ځانمرګې برید له امله 8 تنه مړه او 115 تنه نور زخمیان شوي. د چهارشنبې په سهار موږ د ډکې سیمې ته لاړو. هلته اوس هم د جلال آباد او تورخم لویه لاره تړل شوي. په دې سیمه کې د شینوارو د شپږو ولسوالیو قومي مشران هم راټول شوي وو. د دوی په استازولۍ دوو قومي مشرانو حاجي اختر او ملک سید حکیم ازادي راډیو ته وویل دوی په کراتو کراتو د اچین ولسوالۍ د محلي پولیسو قومندان بلال باچا پر خلاف څه باندې 100 شکایتونه له ولایت مقام سره شریک کړي، خو حکومتي چارواکو د بېغورۍ په پایله کې دا خونړۍ پېښه رامنځته شوه.
موږ خپله فیصله پرونی فیصله په پټو سترګو نه ده کړې. زمنګ پاریزو غور نه شوی نو شوی منګ سره بے انصافی شوی منګ سره غداری شوی منګ ته توجه نه شوی منګ بار بار تلیو نور قومونه او خلق وروستلی خوګیانی مومن د عزیزان دا دې گواو شهیدان چې منګ والی سره بولی دا چې غوی غفلت وک او دغه غمیزه رامنځته شوه. زمنګ د دې ټوله غمیزه او د دې ټوله خساراتو مسول چې دا دولت ته ونیګرار اداره
ترڅو پورې چې د ننګرهار ادارې خپل پلاس جوړ شوی قانون د افغانانو پلاس جوړ شوی قانون ترڅو دوی نه منلای او په هغه باندې دوی عمل نه کړی. زمنګ چې په دې قانون کې کم شی حق دی نن مو دغه دی چې سرک بند کړی د دین اورسته چې قانون د کم شی اجازه راکړي بیا به هغه په مخ کې بیو تر هغه پورې چې دولت په خپل لاس جوړ شوی قانون په خپل په ځان نه عملي کړی.
موږ د دور بابا ولسوالۍ د ګوډکو سیمو ته هم لاړو چېرته چې د سې شمې ورځې د خونړۍ پیښې 16 تنه قربانیان خاورو ته سپارل شوي. پرون دا سیمه خالي دښته وه خو نن لویه هدیره ده. دلته سپینګیري ځوانان او ماشومان د هر قبر سرته په سرو سترګو ولاړو، خو هیڅ یو هم نه غوښتل چې له رسنیو سره د خپل زړه درد شریک کړي، ځکه د دوی په وینا داسې څوک نه ویني چې د ستیشو زړونو له حاله خبر شي. یوازې یو سپینګیري د خپلو ګیلو پنډ راوسپړه او وی ویل دا هر څه چې راپېښ شوي دا د خپل حکومتي چارواکو د لاسه.
موږ هلته هم چغې والې چې موږ سره ظلم دی موږ خلاص کړو. هر ارګان هر دولتي هر افغان موږ د ظلم نه خلاص دي. موږ دا واړه ظلم اوازونه استمنه نه ته ګوره. دا په یوه ورځ کې دا دیره باندې ډاکره ټول ځوانان دي. 33-32 کالو پورته ځوان نشته پکې او د هر کور نه یو ورور او دوه ورور. زه موږ کله میراث کړ دا دولت هر څه چې موږ باندې شوی دا د دې مجرم دولت. موږ د دې نه مخکې د میاشتو ورغلي موږ د سړک ته نن نه یو وروتي اچانک په میاشتو ورغلي چې ګوره موږ خفه موږ سره ظلم دی. دا ظلم موږ سره دولت کړی دی.
په ورته وخت کې د ننګرهار ولایتي اداروي امنیتي ځواکونو د اچین ولسوالۍ د محلي پولیسو قومندان بلال باچا او د هغه دوه ورونه نیولې دي. خو دا چې ولایتي ادارې د پیښې نه وړاندې ولې دا اقدام نه کاوه د ولایت وین عطاالله خوګیانی وایي پخوا هم بلال باچا نیول شوی وو خو د هغه پر خلاف هیڅ ډول اسناد له دوی سره نه و شریک شوي.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. ځینې افغانان په بازارونو کې د خوراکي موادو او داسې نورو شیانو د بیو د لوړېدو له امله اندېښمن دي. دوکانداران وایي د افغانیو په وړاندې د ډالرو د بیو د لوړېدو سره د خوراکي موادو بیې هم لوړې شوې. خان محمد سیندی رپورټ لري.
د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو د بیو له لوړېدو سره کابل خاریان اندېښمن شوي دي. د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ د بیې ټیټېدلو د خوراکي موادو په بیو منفي اغېز کړی دی. ځینې کابل خاریان وایي د خار په بازارونو کې د خوراکي او داسې نورو موادو بیې په بېسارې توګه لوړې شوي او دوی د لومړنیو موادو د اخیستلو توان نه لري.
زه عبدالقدیم نمیگم د کوساپی د ولسوالی راغله میزل ته سودا واخلم ریټونه دوم رپورت تلی دي چې نشم درته ویلې اوره هم پورته شوی غوري هم پورته شوی د تاسو موږ وسنه کې مجبور چې به تاسو لار شته وی چې ډالر پورته شوی
دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبه په ورځ یو ډالر د افغانۍ پر وړاندې له څلور اویاونه تر اوه اویا افغانیو پورې پورته شو خو د پنجشنبه په ورځ له پنځه اویا افغانیو سره تبادله شو. د افغانۍ پر وړاندې د ډالر د بیې لوړېدل کومه نوې خبره نه ده، بلکې په دې وروستیو څو میاشتو کې د افغانیو پر وړاندې د ډالر ارزښت په بېسارې توګه لوړ شوی او په ځانګړې توګه د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته له پنځه اویا افغانیو نه اوه اویاو پورې پورته شوی ده. په ورته وخت کې ځینې دوکانداران وایي چې ډېر ځله د ډالر د بیې له لوړېدو سره په بازارونو کې د موادو او اجناسو بیې هم لوړې شوې دي.
من خپل مجبور او مکلفه چې په خرید په ډالر او کو چې دلته په افغانۍ کې پارزان خرج کو بیرته په مغه نرخ منګ نه سو پورا کولای چې مال بیرته بیو مجبور یې چې منګه قیمته خرج کو او قیمته راو.
د کابل د سرای شاهزاده د صرافانو د ټولنې رئیس میر افغان صافی وای ک افغانستان بانک د ډالر او د بیو د مخنیوي لپاره اقدام ونکړي د افغانۍ پر وړاندې به د ډالر او بیا لدې هم لوړ شي.
که افغانستان بانک اقدام وکړي جدي دا بازار خکیږي او کوي نه کې دا بازار نور خرابېږي.
ښاغلی صافی، د ډالر د بیو د لوړوالي لامل د افغانستان بانک لخوا د ډالرو د لیلامولو کموالی نورو هیوادونو ته د دغو اسعارو قاچاق او د دغه بانک د رئیس خلیل صدیق وروستۍ څرګندونې ګڼي. د صافی په خبره ښاغلی صدیق ویلي و چې د ډالرو د بیو په کنټرولولو کې ناتوانه دي. د افغانستان بانک رئیس په خاطر دې په یوې خبري ناسته کې ویلي چې د افغانۍ د ثابت ساتلو لپاره هڅې کړي، خو د ده په خبره د ځینو لاملونو مخنیوی د دوی له توانه پورته دی. د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق د چهارشنبه په ورځ یوې خبري ناستې ته ویلي چې احتکار او بهر ته د ډالرو قاچاق د دې لامل شوی چې د ډالرو پر وړاندې د افغانیو ارزښت کم شي. ده وایي هیڅ شک نشته چې زموږ له هېواده ډالر قاچاقي او څه چې عمده دي هغه په مارکیټونو کې ستاسې پر وړاندې احتکاري فعالیتونه دي. ښاغلی صدیق ژمنه کړې چې تر راتلونکو درې ورځو پورې به دوه دېرش میلیونه ډالره بازار ته وباسي. ده ویلي چې دولت په دې برخه کې کافي زیرمې لري او کولی شي چې د خلکو رښتینې اړتیاوې د بهرنیو اسعارو له کارولو پرته هوارې کړي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوه عبدالله واحدیار وایي د افغانستان پولي اقتصاد مصنوعي دی او ثبات نه لري او له همدې عمله د ډالرو ارزښت د افغانۍ پر وړاندې لوړېږي. دی په مارکیټ کې د بیو د کنټرولولو په برخه کې افغانستان بانک بېوسې ګڼي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر شاه محمود قریشی په خپل لومړني رسمي سفر د راتلونکي شنبه په ورځ کابل ته ځي. په داسې حال کې چې اسلام آباد په دې سفر کې پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وشي، خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر کابل ته د شاه محمود قریشی سفر په افغانستان کې د جګړو د ختمېدو لپاره یو نوی ګام بولي. فریبا ظاهر د رپورټ جزئیات تروري.
ټاکل سوی د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر شاه محمود قریشی د شنبه په ورځ کابل ته سفر وکړي. دا په پاکستان کې د نوي حکومت جوړېدو وروسته لومړنی پاکستانی لوړپوړی چارواکی دی چې افغانستان ته سفر کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد فیصل نن پنځشنبه په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې ښاغلی قریشی به په دې سفر کې له افغان چارواکو سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو بحث وکړي. دا به یو مقدماتي لیدنه نه وي، بلکې د پاکستان د بهرنیو چار د نوی وزیر لومړنی رسمي بهرنی سفر به وي. افغانستان ته د ښاغلي قریشي د سفر پریکړه په بشپړ درک سره سوې ده. ټول مسایل په ځانګړي ډول د سولې او امنیت لپاره د دواړو هیوادونو د عمل ګډ پلان به تر بحث لاندې ونیول شي. تر دې وړاندې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت مرستیال زردشت شمس کابل ته د قریشي سفر د افغانستان د جګړو د ختمېدو په برخه کې یو نوی ګام بللی دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
پاکستان سره د بحث عمده ټکی په افغانستان کې شکم تاوتریخوالی دی، د هغې کچه راټیټون دي، د بېګنا خلکو د وینې تویدو کوم بهیر چې دی، په دغه کې د پاکستان چې کوم رول دی د دې په راکمولو کې دا غي غوښتنه ته منکو.
شغلی شمس یا تکړه چی شاه محمود قریشی د افغانستان د بهرنی چارو د وزیر صلاح الدین ربانی په بلنه دا سفر کوي. افغانستان او امریکا په پرله پسې ډول پاکستان په دوه ګونی لوبي او په خپل خاور کې د هغو یاغیانو ته په پناه ورکولو تورن کړی دی چې له دې ځایه د افغانستان په خاور کې بریدونه پلانوي. د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان په انتخاباتو کې تر بریالیتوب وروسته ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې او ثبات ټینګښ لپاره به هلې ځلې کوي.
دوستانو په همدې ریپورت سره دا نیم ساعته خبری مجله پای ته رسو. سید سمی عباس په استودیو کې دی او په بل نیم ساعته خبری مجله کې دی. درسره
تشکر اجمل خان، خسته نباشین، سلام.